دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د پنځ شنبه یا زیارت ورځ او د 2018 میلادي کال د سپتمبر 9 نیټه ده. زه احمد شاه زمي يم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې ساسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري چې د امریکا او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې تر ترنګلتیا وروسته نن د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر بلنه د دې هیواد د ټولو ګوندونو یو غونډه ترسره کیږي. بل پلو د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه ترنګلتیا د ونډو بازارونه هم زیات اغیزمن کړي دي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به ملي حامرزاده ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
ټولو اول د خبرونو سټکی نن د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه کیږي. په امریکا کې یو کس په واشنگټن کې په هدفونو د برید د پلان لرلو په تور نیول شوی دی. په مصر کې سیاسي ګوندونو د راتلونکو انتخاباتو نه د بایکاټ کولو تړک ورکړی دی. تا خبرونو تفصیل د امریکا لخوا په پاکستانی پوز او استخباراتي ادارې د تورونو په لړ کې د بحث لپاره د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې نن په سرخار اسلام آباد کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه کیږي. د پاکستان د رسنیو په خبره په دې غونډه کې به مخالف ګوندونه برخه اخلي او د امریکا سره د پاکستان په موجوده تعلقاتو خبرې کیږي. د دې غونډې یوازینی ایجنډا د بارني هیوادونو لخوا امنیتي چیلنجونو په لړ کې د کامی امنیت سره تړلې ده. امریکا په پاکستان تور لګوي چې استخباراتي اداره ISI د حقانی شبکې سره اړیکې لري. په 14 سپتمبر په کابل کې د وسلوال برید لپاره هم امریکا دغه شبکه ذمہ‌واره بولی او ویلي دي په دې برید کې ورسره د ISI لخوا مرسته شوې وه. د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د ګډو ځواکونو مشر جنرال خالد شمیم وای به هم په دې هونډه کې ګډون کوي او د ISI مشر جنرال شجاع پاشا به هم د ملي امنیت په اړه راولاړو اندېښنو په اړه خبرې کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د دې هونډې هرکلی کړی دی او دا یو ښه ګام بللې دی. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی مشرقی پاکستان د بیلیدلو وروسته چې کوم سیز د هیواد سلامت ساتلې دی هغه د پاکستان آئین دی. د خبرونو موړی تیر ورځ په خبر یو ورځنی دورې پر مهال کړی ده. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په خبر کې د های کورټ بار اسوسییشن وکیلانو ته په خپل تقریر کې ویل
اور آج اس وقت ملک کو جو درپیش چیلنجز ہیں
نن چې د هیواد په وړاندې کوم چیلنجونه دي د هغه چیلنجونو کا مقابله شوې ده. نو یوازې د پاکستان د آئین د لاري د هغه مقابله شوې ده. د ډاکې د ولیدو ورستو چې کله مشرقي پاکستان بیل شو د هغه ورستو چې د ملک کوم سي سلامت ساتلې دي نو هغه آئین دی.
د پاکستان او امریکا ترمنځ خراب حالاتو ته اشاره کولو سره نوموړي وویل چې کچره په ولس کې یووالی وینو بیا د هیواد ته د بهر نه څه قسمه خطر نشته. نوموړي په دې موقع په صوبه خیبر پښتونخوا کې د انفارمیشن ټکنالوژي یونیورسټي د جوړولو اعلان سره سره د های کورټ بار ودانۍ سمولو لپاره د 5 کروڑ روپیو ورکولو اعلان هم کړی دی. د امریکا د بارنیو چارو وزیره هیلری کلینټن وای د امریکا حکومت په پاکستان کې میشت حقانی شبکه د ترهګرو په فهرست کې د شاملولو په اړه وروستی رسمي فیصله کولو ته نږدې دی. دغه ډله امریکا په وروستیو کې د کابل برید لپاره ذمہ‌واره ګرځوي. د شورو په ورځ په واشنگټن کې نوموړي وویل چې له اول نه د امریکا حکومت د شبکې مهم مشران ترهګر ګرځولي دي. دغه ډله د ترهګرو په فهرست کې د شاملولو سره به کچرې د دې ډلې اساسي په امریکا کې وي منجمد بشي او امریکایي ولس په دوی سره د ملاتړ یا د ورکړې راکړې نه منع کړل شي. پاکستانی مشرانو په دا وروستیو کې دا تورونه رد کړي. ګینی د هیواد استخباراتي اداره ISI د ډېر ډلې ملاتړ کوي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په امریکا کې یو کس په دې تور نیول شوی چې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون او د امریکا د کانګرس ودانۍ باندې د بارودی موادو نه ډکې الوتکې سره د ریموټ کنټرول برید پلان یې لرلو. شپږویشت کلن رضوان فردوس چې امریکایي وګړی دی په میساچوسټس کې د بوسټن ښار سره نږدې د فرامینګم د ښارګوټي نه نیول شوی دی. چارواکي وایي دی د پټو امریکایي ایجنټانو په هغه آپریشن کې نیول شوی چې د تبعي وسله ورکوله او هغه بیا باور کولو دا د امریکا خلاف په جهاد کې د استعمالولو لپاره ده چې د کول غوښتل. په واشنگټن کې د هدفونو پر ضد د بمی فضايي سازش ترڅنګ انتظامی چارواکي په دتور لګوي چې هڅه کوله القاعده ته په عراق کې د امریکایي ځواکونو خلاف بریدونو لپاره بمی مواد ورکړي. چارواکي د بوسټن یونیورسيټي د طبیعتو یو زده کوونکی ښایي. په مصر کې اخوان المسلمین په ګډون سیاسي ګوندونو د نومبر په میاشت کې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو نه په هغه وخت کې د بایکاټ کولو دړه کور کړي کچېره د مصر پوځي واکمنان د انتخاباتو قانون بدل نکړي. دغه ګډ بیان تقریبا د شپېته سیاسي جماعتونو او ډلو له طرفه مخې ته راغلي. دوی غوښتنه لري چې انتخاباتو کې د بدلون راشي چې له مخې یې سیاسي ګوندونه نشي کولی د پارلمان د سیټونو په دریو کې یوه برخه چې آزاد امیدوارانو لپاره مخصوص ده ورته ودرېږي. دغه ګوندونه غواړي د ټولو چوکو لپاره مقابله وکړي او وایي چې د اوسني قانون سره کېدی شي د لرې کړل شوي پخواني ولسمشر حسنی مبارک د وخت سیاسي واکمنان په پارلمان کې برخه من شوي. د مصر د پوځ واکمنې سترې شورا دا هفته اعلان کړو چې پر روان 28 نومبر و انتخابات کیږي. بلخوا په واشنگتن کې د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د شورو په ورځ د مصر د خارجه چارو وزیر محمد کامل امر سره د لیدرو پر مهال ویلي هیلری د مصر واکمن شورا به زر بیړني قانون لري کړي.
We have encouraged and continue to encourage
دا وای مونږ په مصر کې د بیړني قانون د لری کولو حوصله افزای کړی دا او کوبی ستری شورا ویلی چې داسې به د 2012 کال پورې وکړل شي. مونږ هیله لرو چې داسې به د ټاکل شوی وخت نه زرو شي ځکه چې زمونږ په فکر دا د قانون د انصاف او د مصر د خلکو د حقوقو د ساتنې په لور یو مهم ګام دی چې دا ډول یو آزاد او جمهوري انتخاباتو لپاره لار جوړ کړل شي. تاسو خبرونه د مشال ریډیو نه واوریدل. دا تر دې غړې د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه مولا مشال رادیو څخه واوریدل چې مليحه امیرزاده وړاندې کول. په روانه خبرونه کې مساس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. د امریکا او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا وروسته نن د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر بلنه به د دې هیواد د ټولو ګوندونو یو ګډه غونډه ترسره کیږي. د پاکستان وزیر اعظم تیر ورځ په پېښور کې ویلي د پاکستان آئین دغه هیواد ژوندی ساتلی دی.
آج اس وقت ملک کو جو درپیش چیلنجز ہیں اس نے انٹیکٹ رکھا ہے ملک کو تو وہ آئین ہے.
بل پلو د ملګری ملتونو امنیتی شورا په دغه سازمان کې د فلسطین د غړیتوب درخواست یوې ځانګړي کمیټې ته لیږلې دي. د فلسطین استازي هیلمن دي چې امنیتی شورا به کار پر مخ بوزي.
وی هوپ دټ د سکیورټی کونسل ټو شولډر اټس ریسپانسبیلټی اند ټو اپروو اور اپلیکیشن.
په کندهار کې د شونځي انجنوز د کوونکو د سلګونو پښمیر کې یو غونډه کړې او له چارواکو څخه د سولې غوښتنه کړې ده. او اوس هم په پښتني ټولنه کې خلک د نظر ماتولو لپاره سپیلنی کاروي.
قربان دل لیمونه بلا سترګې در پسې دي محفل د چرازی له سپیلنو سره راځه.
نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو د مشال رادیو سره اوسئ. گران اوریدونکو زموږ شغله مشال رادیو خبري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرون لري. راځو خپل لومړی راپور ته. د امریکا او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې تر اوسنۍ ترنګلتیا وروسته نن د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر بلنه به د دې هیواد د ټولو ګوندونو یو ګډه غونډه ترسره کیږي. د دغې غونډې په هکله نور حال له اسلام آباد څخه د مشال رادیو خبريال احمد الله راکوي.
دا کانفرنس با نن په 2 بجې په وزیر اعظم هاوس کې وزیر اعظم سیکریټ کې کیږي دا کانفرنس. او دې کانفرنس ته به د چدریوانه کم فوزي دریوانه فوزونو چې کوم مشران دي اغې نه علاوه د پاکستان مختلف چې کوم سیاسي ډلې دي دا غې ټول مشران به پکې ګډون کوي. لکه وزیر اعظم تقریبا شپېته چې کوم دعوتنامې وي هغه د مختلفو سیاسي پارټیانو مشرانو ته لیږلې وي چې په دې کې لکه اغې دا قبول کړي. او په دې کانفرنس کې به د نواز شریف، اسلام دیارولی، مولانا فضل الرحمن، د مولانا عبدالغفور هیدری، چودھری شجاع، افتاب احمد خان، شیرپا او محمود خان، چکزئی، سلیم سیف الله، شیخ رشید، د دین علاوه نور یو شمیر چې کوم مشران دي هغه په دې کانفرنس کې ګډون کوي. کانفرنس ته به چې کوم د پاکستان استخباراتي ادارې ISI چې کوم مشر دي هغه برازي او ټول چې کوم غدي د مشران دي دوی ته به بریفینګ ورکوي او چې دا موجوده صورتحال د دې په اړه به خبرې اترې کوي. د دې وروسته بیا د دې چې کوم مشران دي د ټول بخپل هم یو بل بیل غونډه کوي او هغه کې به دوی کینی چې راتلونکي لپاره څه لای عمل وټاکي.
ګران اوریدونکو په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله او چې نن یې د ټولو ګوندونو د د رابلل سوي غونډې په حق له حال راکوي. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی تیر ورځ د پېښور د ورځنی دورې پر مهال ویلي دي چې په کال 1971 کې د مشرقي پاکستان تر بیرته وروسته د پاکستان آئین دغه هیواد خوندي ساتلی دی. د وزیر اعظم د دورې پر مهال د پاکستان پیپلز پارټي ناراضه کارکونکو مظاهره هم وکړه او د بېنظیر بوټو د قاتلانو د نیولو غوښتنه کول. بلخوا د نوموړي د دورې پر مهال یو شمېر سړکونه د امنیت ټینګ ساتلو لپاره بند کړل شوي وو چې له وجې یې ولس له یو شمېر ستونزو سره مخ و. نور جزئیات له پېښور څخه د مشال راډیو خبریال غلام غوث راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم د پېښور د یو ورځنۍ دورې پر مهال ویلي دي چې د مشرقي پاکستان د بیلیدو وروستو چې کوم سیز پاکستان سلامت ساتلی دی نو هغه د پاکستان آئین دی. وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په دې لړ کې په پېښور های کورټ کې وکیلانو ته په خپل تقریر کې وویل،
اور آج اس وقت ملک کو جو درپیش چیلنجز ہیں،
نن چې د هیواد په وړاندې کوم چیلنجونه دي، د هغه چیلنجونو کا مقابله شوې ده، نو یوازې د پاکستان د آئین د لاري د هغه مقابله شوې ده. د ډاکې د ولیدو وروستو چې کله مشرقي پاکستان بیل شو، د هغه وروستو چې د ملک کوم سي سلامت ساتلې دي نو هغه آئین دی. وزیر اعظم د پاکستان او امریکې ترمنځ موجوده کړکېچ ته په اشاره وویل چې کچري په ولس کې یووالی وي نو بیا پاکستان ته د بهر نه څه خطر نشته. کچری پتا سی کی یووالی وی نو هیواد ته هیڅ خطر نشته. مونږ ته د هیڅ شي نه خطر نشته. که خطر دی نو هغه د یووالی د نشوالي له وجې دی.
اگر خطره ہے تو ہماری یونیٹی پہ ہے.
د پاکستان او امریکې ترمنځ د موجوده کړکېچ په لړ کې مې چې کله د پېښور های کورټ بار اسوسییشن د جنرال سیکرټر امین الرحمن نه پوښتنه وکړه چې د پاکستان او امریکې اړیکې د دواړو هیوادونو لپاره څومره مهمې دي، نو هغه وویل،
بالکل امریکا موږ نه شي اګنور کولای، ځکه چې سنس 1947 د امریکې سره زموږ تعلقات دي، نو دا غي نه موږ انکار نشو کولای. خو امریکې له هم دا پکار دي چې د حالاتو نزاکت ته دی وګوري، د پاکستان حالاتو ته دی وګوري. دلته مهنګایي ده، بیروزګاری ده، دهشتګردۍ افیکټډ ملک دی، نو امریکې له هم داسې بدماشي نه ده پکار او دغه شان دمکیانې نه دي ورکول پکار. مونږ هر قسم حالاتو مقابلې کولو ته تیار یو.
د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د یو ورځنۍ دورې پر مهال په پېښور کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یو شمېر سړکونه بند کړي شوي وو چې له وجې ولس د یو شمېر ستونزو سره مخ و.
زه رشکی والم جی چاویلی چې وزیر اعظم راځي او دی وجنه ټول دا پیښور زه په ځای گیر دی. گاڑی ولاړ دی، گرمیم ده او خلکو ته تکلیف دی. چې کلم وزیر اعظم یا صدر راځي دا مصیبت جوړیږي.
د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د پیښور د دې دورې پر مهال د پاکستان پیپلز پارټۍ ناراضه کارکونانو د پیښور های کورټ مخې ته په دې وجه یو احتجاجي لاریون ترسره کړو چې تر دې دمه د خدای بخلي بېنظیر بټو وجون کې نه دي نیول شوي او د پاکستان پیپلز پارټۍ موجوده وزیران په درغلیو کې لاس لري.
زمای ساخان نن دی د پېښور سیټي جنرال سیکرټری ام پی وای او دا مونږ په دې وجه کړې مسعود کوثر د مونږ یو خبر هم نه وریا په کرونو روپو باندې ایجنسی کې هغه نوکران خرڅ کې تر دلیا کا شباب د 1200 نوکران ولا راځي هغه کرپشن شروع کړی دی. 7,00,000 to 3,70,000 روپۍ باندې دا غیر نوکری خرڅی گیا. مونږ د دې خلاف راوتی وزیر اعظم زمونږ پارټي را زمونږ سره خیال نشته دی او باقي ان پی والا دی نور هغه هغه په خپل زیبانار یو کار کیږي. وزیر اعظم زمون کارونه نه کوي، دونو پټو کارونه کوي.
وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په پېښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژي پوهنتون د جوړولو اعلان وکړ او د پېښور های کورټ بار اسوسییشن د پرمختګ لپاره د 15 کروڑ روپو اعلان هم وکړ. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د حقایقو رابرت سیرون کې.
گران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. شمالي وزیرستان دا مهال د پاکستان او امریکا ترمنځ د کړکېچ او مرکزی نقطه جوړ شوې ده. که څه هم امریکا له یوې مودې راهیسې په دغه سیمه کې د حقانی شبکې پر ضد د عملیاتو غوښتنه کوي، خو پاکستانی چارواکي بیا وایي چې دوی نسی کولای چې په دا وخت دلته پوځي عملیات ترسره کړي. د ټول حالات ته د شمالي وزیرستان خلک په څه نظر ګوري؟ دا به د مجید بابر په دغه راپور کې واورو.
د سپتمبر په 13مه نیټه د افغانستان په سرخار کابل کې د راپورونو تر مخه 15 وسلوالو د دغه خار په وزیر اکبر خان سیمه کې د امریکا په سفارتخانه د سحر په وخت برید وکړو. افغان چارواکو ویلي وو چې دغه برید کوونکو چاودیدونکو توکونه ډک واسکټونه اغوستي او کلاشونکوفونه په لاس دغه برید کې برخه اخیستي وه. د راپورونو تر مخه دغه برید تر 60 غنټو دوام درلودو. د دغه برید نه څو ورځې وروسته د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن د امریکا د سینټ په وړاندې گواہی ورکړه چې د دغو بریدونو په شا د حقانی شبکې لاس وو او دوی ته د پاکستان استخباراتي ادارو مرستې ورکړې وي. د حقانی شبکې په اړه د تیرو څو کلونو راهیسې د امریکا د دریځ دی چې د دغه شبکې مشرتابه په شمالي وزیرستان کې میشته ده او په پاکستان په بیا بیا زور اچوي چې په دغه سیمه کې د دغو ترهګرو په ضد عملیات وکړي. د پاکستان د پوځ حکومت او د امریکا د پوځي او حکومتي چارواکو ترمنځ دا بحث د ډیرو مودو نه روان دی چې په شمالي وزیرستان کې حقانی شبکه شتا او نشتا. خودشتون او نشتون په دې بحث کې د شمالي وزیرستان ځای خلکونه چا پښتنه نه ده کړې چې د دوی صدرېز ده. د شمالي وزیرستان په سرخار میرانشاه کې مې د یو ملک نصر الله خان نه پښتنه وکړه چې آیا حقانی شبکه په دغه سیمه کې شتون لري او کنه.
حقانی شبکه نشته. حقانی خو مخکې د امریکا ته خپل پته وي چې چېرته د امیر وزیرستان کې نشته. خو مخکې ویل دغه پاکستان او د امریکا ته اوسامه پوتوس کې دی. اوسامه خو په قبایل کې نه و. قبایل یې سم رمړ کړل
دا چې د حقانی شبکې د شتون دا تړون ولې د شمالي وزیرستان سره تړلې کیږي. په د تخیلو کې ملک قادر خان مدخل وای چې کله د روس په ضد افغانستان کې جهاد روان وو هغه وخت ضرور د حقانی کورنۍ په شمالي وزیرستان کې میشته وه.
نن سب وخت کې چې زه قسم دته وکړه چې مونږ نه دي لیدلې د حقانی نتورک یا نر داسې بهرني خلک یا د چا خلاف خلک چې چا خلاف کو. خو بس په شمالي وزیرستان غازو چې شمالي وزیرستان کې دا وسوه او دا وسوه او دا وسوه.
په شمالي وزیرستان کې مخکې هم د وسلوالو په ضد د پاکستان پوځ عملیات کړي دي. دا چې په دغه سیمه کې د نورو عملیاتو ضرورت شته او کنه. د سورلسم جماعت یو زده کوونکی سلیرش کلن همایون خان وزیر وایي
نه اپریشن خو خیر نه دی پکار پا چې دلته کې خو مخکې مو سر کنه خو څو دغه ریزلټ یې نه دروتلی کنه. او مطلب څه شته دی نه کنه چې څه وایي دی خو به مطلب حکومت به خپله اپریشن کړی و کنه. مخکې جنوبي کې مو شال تک مو شال دلته کې اوس خو دلته کې بس څه وینا چې دی کوي نه کنه خو څه به وینا کنه دی دی خو وایي کنه خو ما شک نه ورته یې سم نه دلته کوم بالکل مطلب خیر سره دی.
په شمالي وزیرستان کې د ځایي چارواکو د اندازې تر مخه دا مهال اتلکه خلک ژوند کوي او د حقانی شبکې کبله دغه سیمه دا مهال د امریکا او پاکستان ترمنځ د کړکیچ یو مرکزی نقطه جوړه شوې ده. دا چې د دې موجوده کشالې نه د وتو سلاره ده. د پاکستان په پارلیمان کې د شمالي وزیرستان ناغړي کامران خان راته د دې کشالې د حل وړاندې کړو.
زه دا ویم چې کدا هر څه فرض کدا شمالي وزیرستان د وجه نه وی تاسو مهرباني وکړئ دا کم سرحد چې د شمالي وزیرستان یا د قبایلی علاقو سره افغانستان سره هغه تاسو سیل کړئ یا چې کم دی الته فینسینګ وکي ماینینګ وکي چې دغه د تاسو کوم ګیله ده یا د تاسو کوم تشویش دی یا د تاسو کوم الزامات دی هغه به په خپله باندې مخنیوي وشي.
کامران خان دا هم وایي چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې د شتون کس ثبوتونه او دلیلونه وي نو باید د هغې په رڼا کې د ځایي خلکو نه هم پوښتنه وشي.
ګران اوریدونکو مجید بابر وو چې تاسو ته د امریکا او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا وروسته د حقانی شبکې په ضد په شمالي وزیرستان کې د عملیات شروع کولو په هکله د دغه ځای د وګړو نظرونه واورول. په همدې موضوع کې پاتې کیږو خو ځو د دې موضوع اقتصادي پلو ته. د پاکستان او امریکا ترمنځ د حقانی شبکې پر سر راپورته شوی ترنګلتیا د پاکستان د ونډو بازار هم اغیزمن کړی دی. سوداګر وایي د دواړو هیوادونو پر یو بل د تورونو وروسته لوی او واړه سوداګر د غیر یقیني صورتحال سره مخ دي چې له وجې پر کاروبار هم بد اثرات پرېوتې دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچي څخه د مشال راډیو خبریال ظفر کریمي په خپل دغه راپور کې راکوي.
سوداګر وای د دوړو ملکونو چارواکو د یو بل پزت هر ورځ بیانونو سوداګر د غیر یقیني صورتحال سره مخ کړی دي. د آل کراچی تاجر اتحاد مشر عتیق میر مشال رډیو ته ویلی دي، پاکستان او امریکا په خپل منځي تعلقاتو کې راغلي تاوتریخوالي وروسته د ډالر په نرخ کې زیاتوالی واړه کاروباریان اندېښمن کړي دي. د اقتصادي چارو کارپو وکیل رحمان وای د دوړو ملکونو په تعلقاتو کې راغلي بدلون د کراچۍ د ونډو بازار یا کراچی سټاک ایکسچینج هم بد اثرات کړی دي.
شیرز د کمی د وجې نه چې کوم سرمایه کارو ته کوم نقصان شو هغه سو دوا ویا ارب روپے نہ زیادہ. صرف بیانوں نے نہیں تھا بیانوں پشا بندے سے جنہوں پورا پس منظری مختلف چلے اندیخنی یو شکل چنو اور یو کس پل پہ ذہن کے جوڑی چدے بیانوں نہ پس سکے دو والے دی نو صورتحال واضح نہیں پدا سی کے چدے نو سرمایہ کار اخبل دے پریشانے کی چیز اخبل سرمایہ اس نے چی سبا چرتا حالات خراب شی زد اخبل سرمایہ و بیا اخل نے شما او دا بچے دن ڈوبے شی دے وجہ نہ چدن شی د سبا س شکل واضح نہیں چد مستقبل س شکل جوڑے دو والا دے نو آغ وقت کے چدن و سرمایہ کار چدن و آغ پریشان ہی ہو آغ دا سے اخبل کوشش چې دا سرمایه رو با سما لاس ہوتا ہے کما یا چکم نوی سرمایه کاری دا نو آغا چی دی نو اونی سی او داغی چی دی نو اثر لازمی چی دی نو پا آغا شعبه کی رازی سٹاک ایکسچینج کم داغی اثر دا پشنت رازی.
دو نموڑی پا خبر وند و بازار دا بحران سخا دا بچک دو پا مخا کچه هم زن کمپانی زیاده خریداری کوی خوبیا هم دا تیر هفته پا پرتلا روان هفته دا سوداگرو دا پارا زیان منه دا.
پاکستان معیشت مخک نه دومره چی دی نو سخت دباو کې دی او په قرضو باندې او په دې دوا باندې چلیږي خود نیسا ری نشته نور چه دینو ټوله شوبه د بیا د سیلاب صورتحال ده او نور چه بجلی او د توانای بوران د پمل کې کرپشن ده نو د دې وجنه ملک خو اسم چه دینو د معیشت ډیر زیات دباو کې دي. کچرته امریکا یا کوئی متحده طرف نه چه دینو سپابندیانی معاشي پابندیانی ولګي نو بالکل بیا خو چه دینو پاکستان به بالکل زمګه کینی او کو جنگ شونه بیا خو داسې ویلې چې تاسو چې بیا خو ارس ختم شي.
د وکیل رحمان په خبره سوداګر ویره لري چې کله پاکستان او امریکای تعلقات بیرته پخوانی حالت ته ستانه نشي او امریکای یا ملګرو ملتونو لخوا په پاکستان ځنی اقتصادي بندیزونه ولګي نو دا به سوداګرو لپاره د زیان خبره وي او همدا وجه ده چې سوداګر اوس تراکړې ورکړې په میدان کې د نفسیاتي ستونزو سره مخ دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
گران اوریدونکو زموږ غله مشال رادیو څخوري په داسې حال کې چې ویل کیږي په دې ورستیو کې پر پاکستان د امریکا لخوا لګول سوو له ترهګرو ډلو سره د ملاتړ تورونو د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کړې. د امریکا حکومت د شروع په ورځ په پاکستان کې وجود لرونکي د ترهګري شبکې لشکرې طیبه دوه مهم غړي د نړیوالو ترهګرو په توګه اعلان کړل. په دې اړه نور حال له واشنگټنه د مشال رادیو همکار هارون باچا په خپل دغه راپور کې راکوي.
د فرانس پریس خبری ایجنس له راپور سره سم د امریکا خزانه وزارت چې په خبره د لشکری طیبه په نوم ترهګر شبکه د پاکستان په خاور خپل تروریستی فعالیتونه تنظیموي د دې په دوو مهمو غړو ظفر اقبال او حافظ عبدالسلام بھٹاوی اقتصادي بندیزونه لګولې دي. باید وویل شي چې د یاد ترهګر ډلې نوم له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د امریکایي حکومت لخوا جوړ شوی د ترهګرو شبکو په لیست کې اچول شوی دی. ایجنس د امریکا د خزانه وزارت د ترهګرۍ او مالی استخباراتو د څانګې د مرستیال سیکرټر ڈیوڈ کوہن د شورو د ورځې د هغه بیان حواله ورکوي چې وای دواړه نوموړي ترهګر تنان د لشکر طیبه لپاره د پیسو ټولولو د خلکو د استخدامولو او د غوی د روزنې د چارو د پرمخ بیولو مسولیت پر غاړه لري. نوموړي زیاته کړې د لشکر طیبه د سر تنان په بندیزونو سره د پنخه کولو هدف د دې شبکې د تروریستی فعالیتونو مخه نیول دي. د امریکا د خزانه وزارت د دې ورستۍ پریکړې په ترڅ کې امریکایي اتباع له دې دوه ترهګرو تنانو سره د څه قسمه لیندین کولو څخه منع کړل شوی دي. د وزارت پریکړه د غراز د امریکا د اجرایوي واکمنۍ دننه د یادو شوو تنانو د هر رقم شتمنیو د تړلو لاره هم هواروي. د امریکا د خزانه وزارت د اعلامیې تر مخه ظفر اقبال د 1983 لسیزې په اخرنیو کلونو کې د لشکر طیبه د اوسنی امیر حافظ محمد سعید د هغه هڅو چې د دې شبکې د جوړولو په موخه پیل کړې وې کلکه ملګرتیا وکړه. وزارت وړاندې وایي چې دواړو ترهګرو تنانو په 1989 او بیا په 1990 کال کې د سعودي عربستان جدې ښار ته سفرونه وکړل. سعودي القاعده د هغه وخت له مشر اسامه بن لادن څخه د خپل تنظیم لپاره مالی مرستې ترلاسه کړې. د وزارت په خبره چې په 2010 کال کې بیا ظفر اقبال ته د لشکر طیبه د مالی سانګې چې د جماعت الدعوا په نوم یادیږي مشري ورپغاړه شوه. د امریکا د خزانې وزارت د حافظ عبدالسلام بھٹاوی پاړوایی چې د لشکر طیبه بنسټ ایښودونکي مشر او د حافظ سعید مرستیال دی. نوموړي ویل شوی چې په 2008 کال کې د ممبئی له تروریستي بریدونو وروسته د حافظ سعید د بند په موده کې د یاد شبکې د لنډمهاله مشر په توګه هم دنده ترسره کړې ده. بھٹاوی هم دغه راز د ممبئی د ترهګر بریدونو د فعالانو د تربیه کولو په تور تورن ګرځول شوی او ویل شوی چې نوموړی د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د لشکر طیبه لخوا د جوړو شوو مدرسو د تنظیمي چارو مسول هم دی. د فرانس پریس ایجانس په راپور کې راغلی په لویدیس کې زیاتره خلک دا فکر کوي چې همدغه مدرسې یا اسلامي ښوونځي د ماشومانو کچه ذهنونه مذهبي افراطیت او ترهګرۍ په لو مایله کوي. ایجانس په امریکا د 2001 کال له بریدونو وروسته د یو امریکایي پلټونکو کمیشن د وروستي رپورټ حواله ورکوي چې خبرداري ورکړې د پاکستان د ځینو مذهبي مدرسو هدف په دغه هیواد کې ظالم توندلاریتوب لا وده ورکول دي. راپورونه وایي چې پاکستان بیا په دې وروستیو کې پرده لګېدلې له ترهګرو سره د مرستې تور بے مانا بدلی چې خارج وزیر هم د تیرې نه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې لدې هیواده لسیمې او له نړۍ څخه د ترهګرۍ د نوغې د وستو ډاډ ښکاره کړ. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
گران اوریدونکو، اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا حکومت د بیروزګاره تعلیم یافته ځوانانو او پیغلو د روزنې پروګرام یا نېشنل انټرنشپ پروګرام درولې دي. د حکومتي چارواکو وینا ده چې په دې پروګرام کې اکثر خلکو کار نه کوي او دا پر حکومت بوجو. بلخوا د متاثر سو کسانو وینا ده چې کله دوی سره کړي وعده پوره نه شوي نو دوی به خپل مقدمه عدالت ته وړي. د روزنې د کامی پروګرام په اړه له اسلام آباد څخه د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل راپور کوي.
د مرکزی حکومت لخوا د پاکستان تعلیم یافته هلکانو جینکو د پاره شروع کړی شوی د روزنې پروګرام یا نېشنل انټرنشپ خیبر پښتونخوا حکومت ادرولې دی. د کوز دیر چکدری سیمې سره تعلق لرونکو یو زلمی محسن خان مشال ریډیو ته وایي،
تقریبا سلور میاشتې زموږ انټرنشپ دا سٹارټ او اوس چې نه دی دا ختم کو بالکل، مطلب یو کال لپاره څنګه کانټریکټ شو اوس بدی مې پکاره چې یو پر پورې کال نه بیسی راکی او بل خبره چې نو پورې د ایکسپیرینس سرټیفیکټ چې هم پکاره چې نه راکی ځکه او کدی نه کی نو مظاهره ده ک موږ دته زه په دې شروع کړی دي مرګره کې او چې دره کې پرس کلب مخه ده او کلی نو بیا موږ چې نو عدالت تمزو کیس څنګه فایل کو.
دغه شان چې کلا د نېشنل انټرنشپ پروګرام بندولو په اړه مشال ریډیو هم د دې پروګرام د ډایرکټر جنرال منتظر خان نه وپوښتل نو هغه وی چې دا تلسم آئینی بدلون تر لاندې دا محکمه صوبو ته وړېدلې ده.
اصل کې 18th امندمنت کې وشوب نو دا اغینا ډیر سيزونه صوبو ته لاړل نو 1 جولای نه چې کم نوې فاینانشل کال شروع شو نو پدې کې فیډرل ګورنمنت چې دې صرف د فیډرل کمپوننت د پارا 700 ملیون روپے ایخي وی او صوبو ته دا خبر ورکړې شوې ده چې تاسو کدا پروګرامونه په خپل انټرنشپ چلولې شي او تاسو سره
دا معاملہ چکل مشال ریڈیو د خیبر پختونخوا د سینئر وزیر ریمداد خان په وړاندې کې خو نو هغه وی چې پروګرام په بشپړ توګه بند نه دی بلکې صوبایي کابینه ته په دې حق لا بازي اندېښنې وي نو ځکه به د دې د بیا شروع کولو یا بندولو د پاره فیصله رستو کولی شي.
انټرنشپ کینډیډیټ چې کوم دې مطابق ریزرویشن هم دا و چې دا سیریس نه دی په خپل دغه کې څه خلک چې کوم دی هغه به انټرست اگست ته دا و چې بس ګرځې د بارات د او په میاش کې به چرته خپل تن خاګان او هغه د پارا راړ دا ټول ډیره سنجیده مسله ده. دې ډیسکس شو د کابینه کې او په دې باندې اوسه پورې دا پورا فیصله نه دی شوی چې څوک یې.
بل طرف ته نېشنل انټرنشپ پروګرام پوره کوونکی یو تن شهریار د دې دې پروګرام د بندولو په حکومتي پریکړه د افغان سرګندونه کړې ده او خپل تجربه د مشال ریډیو سره سداسي شریک کړه.
یو خدای سره کومه بده وینستانه فارس نومه ته بده احساس نه کېدو چې موږ بے روزګار یو. تقریبا یو کال پورې موږ ته جاب ملاو شو او دا هغه سره سره موږ ته سمودي لپاره مطلب د یو کال لپاره پاکټ منی هم ملاوي دا ما کله انټرنشپ پروګرام وکړ ما ته پاره کې د رقم مکمل او شو ما یو سکول کې ټیچینګ وکړ. هغه سره زموږ ایکسپیرینس هم شو سره سره پریکټیکل لایف ته ان شو. ما
د یادونه وردا چې د نېشنل انټرنشپ پروګرام مقصد د بے روزګار تعلیم یافته الکانو جنکو روزنه کول سره سره دوی ته لزر روپې میاش هم ورکول چې دا شان د دوی مالی مرسته وشي. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
ګران اوریدونکو زموږ شغله مشال رادیو څخه اوري. دا وخت په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې سوي دي. مليها مرزاده به د مهم خبرونو سرچکی واوروي.
نن د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په بلنه په اسلام آباد کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه کیږي. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تیر ورځ په خبر د دورې پر مهال ویلي د مشرقي پاکستان تربیه لید وروسته د ملک آئین هیواد سلامت ساتلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي حقانی شبکه تر هغه راډه لګرځولو په اړه فیصله په اخیری مرحله کې ده. په امریکا کې یو کس فردوس رضوان په واشنگتن د برید کولو پلان د لرلو په تور نیول شوی دی. په مصر کې سیاسي ګوندونو د نومبر په میاشت کې په راتلونکو انتخاباتو کې د بدلون د غوښتنې په ترڅ کې د انتخاباتو نه د بایکاټ کولو دړک کوي.
ملیحا مرزاده و چې تاسو ته د مهم خبرونو لنډیز واوروي. ګران اوریدونکو اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې دا چې د دغه هیواد کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي. په اسلام آباد کې به مو د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل په خبر کړي.
نن د اردو ژبې ورځپاڼې ایکسپریس خپل اداریه کې د پټرولیم د پاره د کمی سملې د کمیټې د کاروای حال راغست دي او د پټرولیم او قدرتي وسیلو د وزیر ډاکټر اسیم حسین د خلیلکی چې د ډالر په نرخ کې د اضافه له وجې بعد د پټرولو په نرخونو کې هم زیاتوالی راځي. اداریه د نوموړي د خلې زیاتوي چې د ګیس بحران به نور دوه کاله روان وي او حکومت به د توانایي د بحران لړکې د اولس تونزې کموي او دا چې اوګرا به د پټرولیم وزارت لاندې راوستي شي. اداریه زیاتوي چې کمیټې د دې خبرې وضاحتونه کړو چې د دې پریکړې باسه ګټه تاوان وي. خو بیا هم دا خبره یو زیر ورکوي چې ګنې دوه کاله پس به د ګیس بحران ختم شي او یقینا چې د لړکې با حکومت سنا سمنسوبې پیل کړې وي چې راتلونکي دوه کالو کې با پایته ورسي. اداریا اخیره کې وایي چې پاکستان کې د ګرانې سره د ډالر د ګرانې دوه هیڅ تعلق نشته بلکې د ګرانې وجه د روپې په قدر کې کمې دي او حکومت په درس کې نوي نوټونه چاپ کوي چې ورسره روپې سپکیږي او په ناسته ناسته زموږ د قرضې حجم هم سیوا کیږي او په دې د قابو موندو لپاره ضروری ده چې حکومت خپل خرچې کم کړي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د عوامي نېشنل ګوند رهنما د پریس کانفرنس پر مهال د خیبر پښتونخوا حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په لواري ټنل ودرېدلې کار دې زر تر زره شروع کړي شي. اداریه لیکي چې دا د توجه وړ خبره ده ځکه چې د لواري ټنل جوړېدل د علاقې د ترقۍ لپاره ډېر زیات ضروری دي او د دې د اهمیت نه انکار نشي کېدی. اداریه مخکلی کی چې د لواري ټنل د جوړولو لړکی د وفاقي وزیر مواصلات لخوا د وادو او د چترال د صوبایي وزیر د بیانونو باوجود په دې کار نه دی شروع شوی. اداریه وایي چې کچري حکومت دې اړخته توجه ورنکړه نو راتلونکو ټولټاکونو کې بعد د دې زید اولس رد عمل مخه تراشي. نو باید چې حکومت زر تر زره د لواري ټنل لپاره ورکړې شوی فند جاری کړي او دې لړکی پکار دا چې صوبایي حکومت د وفاق سره رابطه وکړي او په دې منصوبه زر تر زره کار شروع کړي او د اولس تنظیم هواري کړي. او دغه شان نوې وخت ورځپاڼې خپل اداریا د پاکستان کمی فضائي ادارې پی آی ای په اړه لیکل دا او وایي چې 13 ورځ د اسلام آباد نه کراچۍ ته تلونکي الوت په ملتان کې راکوس کړي شو ځکه چې د جاز یو جنریټر کار پرېښو. دغه شان د پیښور نه الین ته تلونکي الوتکه هم د فني خرابې په وجه کراچۍ کې کوزه شو. اداریې لیکي چې پی آی ای یو ګټوره اداره وه ولې د نااهله حکمرانانو د لاسه دا د زیان سره مخ ده چې کله یې د کارمندانو د هلتالونو په وجه او کله د الوتکو د خرابېدو له وجې تګ راتک کې ځن راځي او اولس هم ورسره د ستونزو ښکار شي. اداري مخکې وایي چې یو طرف ته د الوتکو او ادارې دا حال دی، نو بل طرف ته حکومت حج ته تلونکو کسانو باندې هم بندیز لګولې دی چې دوی به د پی آی اے، سعودي او شاهین ایئرلاین نه علاوه بل سرویس نه کاروي. نو داسې کې حکومت له پکار دی چې په هنګامي بنیادونو د خرابو الوتکو مرمت وکړي او نوې جازونه هم واخلي او اداره د سمو خلکو په لاس کې ورکړي. ګنی سمو د پس به د تاوان له وجې دا ګټوره اداره په بل چا خرڅ کړي شي. اداریا اخیره کې وایي چې باید د پی آی اے نه د پاکستان ریلویز جوړ نه کړي شي او د دې د زوړ مقام قائم ساتلو لپاره په جنگي بنیادونو کار وشي.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل و چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته کتنه کړې وه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوس نړیوال مطبوعات ته ورسېدلې دي. په نیویارک ټایمز ورسپانه کې د افغان جګړې په اړه یو مقاله لیکل شوې چې کڅه هم ډیر خلک فکر کوي دا جګړه اوس نسی ګټل کېدای، خو د لیکوال په خبره په دې لړ کې اوس هم امید سته او په دې جګړه کې اوس هم کامیابی ترلاسه کېدای شي. بل لوري په انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورسپانه کې د برهان الدین ربانی د وژنې سره تړلې په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه اندېښنو ته کتنه شوې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحا امیرزاده درته اوروي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د جګړې په اړه یو مقاله لیکلي. که څه هم پالیسي جوړونکي، سیاستدانان او پوهان دا اوس یو نه ګټونکې جګړه بولي، خو لیکوال فرناندو ام لوجان چې خپل په دې هیواد کې د ځانګړي ځواکونو برخه پاتې شوی وایي چې دا جګړه اوس هم ګټل کېدای شي. د لیکوال په خبره د تیر کال په پرتله افغان پوځیانو تر ډېر حده په سیمه کنټرول ترلاسه کړی دی او زیاتوي د افغان ځواکونو د کنټرول لاندې نوي ولسوالیو لکه ارغنداب، پنجوائی او نادی علی کې افغان وګړي واپس خپل کورونو ته روان دي او اوس هر هفته د یرې لامل بندې کړل شوی قبایلی جرګې هم بیا بحال شوې دي. لیکوال د دې خوشبيني په اړه وایي اوس هم د یاغیانو په کنټرول کې ډېرې سیمې دي او ممکنه ده چې د بهرني ځواکونو د تک سره دوی بیا د عملیاتو هڅه وکړي، خو لیکوال بیا هم د امید خبره کوي چې د هیواد نه لاس اخیستلو پر ځای دی امریکا داسې حل راوباسي چې د خپلو ځواکونو د ایسارولو سره نه، بلکې هغه افغان وګړي چې د هیواد خدمت کول غواړي د پیاوړي کولو سره مسله حل کړي او خپل وسایل دې په دې لاره کې ولګوي. بلخوا په انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورسپانه کې د پخوانی ولسمشر او د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی د وژنې سره د راولاړو ستونزو په اړه په یو مقاله کې لیکل شوی د نوموړي د وژنې سره د یو شمیر سیاسي مشرانو دغه امید ختم شوی چې غوښتل یې د طالبانو سره د خبرې وشي. په مقاله کې لیکل شوی د طالبانو او د کرزی د حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو هڅه چې نوموړي کوله د خپلو سیاسي دښمنانو، ملګرو او ځینې همکارانو د خوښي پر ضد یې دا کار کو، او دا هم په داسې حال کې چې یو شمېر مهم سیاسي او روحاني مشران چې په افغانستان کې جمهوریت خوندي کول غوښتل د طالبانو د واک د مودې نه پس وژل شوي وو. ورځپاڼه لیکي که څه هم رباني د کرزی په انتظامیه تنقید کو، خو بیا هم هیله من و چې افغان وګړي به د وخت تېرېدلو نه مخکې د دې خبرې نه ګټه پورته کړي چې نړۍ په دې هیواد کې د امن د راوستلو دلچسپي لري. د ورځپاڼې په خبره نوموړي د افغان ټولنې بېلابېلې برخې را یوځای کولو لپاره د یوې کړۍ په توګه کار کو چې د خپلې فعاله ډیپلوماسۍ له لارې یې مجاهدین په دې رضا کړي چې د اختلافات باوجود دی د کرزی د حکومت سره ودرېږي. خو د ورځپاڼې په خبره اوس د نوموړي وژنه چې ځینې مهم شخصیتونه یې لپاره کرزی ذمهوار بولي داسې ناممکن ښکاري چې کرزی به د طالبانو سره بیا د سورې خبرې وکړل شي او پرې اعتماد به بیا بحال شي.
ګران اوریدونکو، ملیحا میرزاده و چې د افغانستان د جګړې او د برهان الدین ربانی د وژنې وروسته په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د نیویارک ټایمز او انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورسپانو د مقالو مهمه برخه تاسو ته ورولې.
د مشال ریډیو اوریدونکو زیره درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ایم اس هم کولای شئ. که د مشال کوم خبرونه پاړه سره نظر لرئ، کوم خاص پیغام لري او غواړي چې مونږ یې درته د مشال په سپو کې خپور کو، نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم اس پریک دی 03325333351. رښتیا هیر مونږ نشي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوځو د یو نړیوال راپور پر لور. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د فلسطین پر هغه غوښتنلیک چې وای په یاد سازمان کې دی فلسطینیانو ته بشپړ غړیتوب ورکړل سي، د لومړي اقدام په کولو دغه مسله د شورا یوې ځانګړې کمیټې ته وسپارله. په عین وخت کې د اسرائیل حکومت یو ځل بیا په خپل دې دریځ ټینګار کړی چې د فلسطینیانو لپاره د یو مملکت په وجود کې راتل به یوازې او یوازې د دوه اړخیزه او نیغ په نیغه خبرو له لارې ممکن سي. په دې اړه نور حال په واشنگتن کې د مشال رادیو خبریال هارون بچاره کوي.
د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې راغلی د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس چې شاوخوا یو نوی مخکې د فلسطینیانو د فطري، قانوني او تاریخي حقوقو پر اساس جوړ د دوی لپاره په یاد سازمان کې د بشپړ غړیتوب کم غوښتنلیک خاغلی بانکی مون ته ورکړو، هغه د غور خوز لپاره د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا یوې ځانګړې 15 کسیزه کمیټې ته وړاندې کړل شو. رويټرز اجانس لیکلي د لویدیزو ډیپلوماټانو په باور په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سرګن مخالفت لکبله به فلسطینیان په خپلو دغو هڅو کې بریا نشی. خو په عین وخت کې په دې سازمان کې د فلسطین د ډلې مشرغړی ریاد منصور په نیویارک کې خبریالانو سره په خبرو کې د امنیتي کونسل د شروع د ورځې د لومړي اقدام د ستاینې په کولو دا د فلسطینیانو د خپلواک ریاست په لور د یو مهم ګام په توګه یاد کړ.
دا پروسس از موونګ فورورد سټپ بای سټپ.
دا پروسس قدم په قدم د مخکې تک په حالت کې دی او موږ هیله مند یو چې سلامتي کونسل به د خپلو ذمہواریو په سر تر رسولو زموږ غوښتنلیک تصویب او د فلسطین ملګرو ملتونو ته د داخلي لپاره به عمومي اسمبلی ته یو سپارښتنه ولیږي.
دی اډمیشن اف پالستاین ټو دی یونایټیډ نیشنز.
خاغلی منصور د غراز د اسرائیل د حکومت د هغه ورسته پریکړې چې خای په ختیځ بیت المقدس کې بعد یو لسو سو نور آبادایو په جوړولو لاس پورې کی غندنه وکړه، وی ویل چې په داسې شرایطو کې د منځنی ختیځ د امن خبرې پر مخ نشیتلې.
آی تھنک دټ دیس سپیکس کلیئرلی that Israel is not interested.
زما په خیال دا په ډاګه کوي چې اسرائیل زموږ سره په خبرو کولو کې دلچسپي نه لري، که څه هم چې دوی ویلي دغه خبرې پیلول غواړي، ولې د دوی کړنې د هغه سره په مقابل کې چې دوی په خلی وایي د دوی رښتینی عزم ښکاره کوي او دا چې دوی له سولې او له خبرو تر سره هیڅ علاقه نه لري.
And they are not interested in peace.
اخو بیا په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استاذی رون پروسر هم په نیویارک ښار کې خبریالانو ته وویل چې د فلسطینیانو لپاره د یو عملی دولت په وجود کې راتل یوازې او یوازې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د نیخ په نیغه خبرو اترو لارې ممکن دي.
Let's go back without shortcuts to direct negotiations.
راځي چې شاته لاړ شو، لنډ ګنډلارې پریږدو او نیخ په نیغه خبرو تکینو. دا یوازې نه لاره ده چې د دواړو خواو ترمنځ د پیاوړي عمل لپاره پرې تګ کېدی شي.
To a substantial peace between both sides.
راپورونه وايي فلسطینی ادارې د سولې د خبرو لړۍ یو کال مخکې هغه وخت پریکړه کله چې اسرائیل د هغه ځمکو لا بادولو چې فلسطینیان یې د خپل په راتلونکو کې د جوړیدونکو ریاست مهمه برخه ګڼي د پشا کېدو خبرې انکار وکړ. دا هم ویل شوی د ملګرو ملتونو په امنیتي کونسل کې د فلسطینیانو د غوښتنې په حق کې د قرارداد د پاس کېدو لپاره د دې شورا په 15 غړو هیوادو کې د نهو داغو مثبت رایو ته اړتیا ده. حال دا چې د فلسطین د بشپړ غړیتوب له حق سره خایي یوازې شپږ هیوادونه ملګرتیاو کې، چې بل پلو بیا امریکا هم په امنیتي شورا کې د فلسطینی ریاست د قرارداد د ویټو کولو دړکه کړې ده. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیری.
زموږ شغله مشال رادیو څخاوري او زو د افغانستان پر لور. په افغانستان کې کڅه هم د شهرونو په کچه د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د شزو په ژوند کې د پام وړ بدلون راغلی او پرمختګونه سوي، خو د شزو د چارو د وزارت او د بشري حقوقو یو شمیر فعالان وایي چې په لیرې پرتو سیمو کې لا هم شزي د تاوتریخوالو د بیلابیلو پیښو ښکار دي. د افغانستان د شمالي ولایت کندوز د شزو د چارو د وزارت ل رئیس نادره گیا سره په دې ولایت کې چې په دې ورستوي کې امنیت خراب شوی، حسیبه شهید د شزو د حالت په اړه خبري اترې کړې او په لمړي سر کې ترې د شزو د اوسني حالت پوښتنه کړې ده. نادره گیا وای
شزو وان د کندوز ولایت کې نسبی خدا نسبتا خلا زکه چې په دې ورستوي کلونو کې په دوه کلونو کې ډیر امنیت په کندوز کې خراب ده او ښځو کولی نه شي چې هغومره چې لازمه ده په اجتماعي برنامو کې په بیرون کې د کور بهر ته کار وکړي، فعالیت وکړي، خو امنیت ښه نه ده. په مجموع کې د امنیت لپاره دوی کولی نه شي چې په هر پروګرام کې یا سیاسي برخو کې، په اجتماعي برخو، په اقتصادي برخو کې څرنګه چې لازمه ده او ملزومه ده، عمره کفایت نه کوي. زموږ قناعت د قناعت وړ نه ده.
نو کته سم ته دا وایي چې د خزو د حقوقو په برخه کې ال تاسو روان دي او په کورنی توتريخوالي په برخه کې د خزو ژوند سره ډول کورنی او کې د خزو سره سره ډول سلوک روان دي د دوی په وړاندې هغه توتريخوالي چې کوم د وسوالو طالبانو د وکمنې پر وخت هغه وس سره ډول د توتريخوالي د خزو په وړاندې
دا خبره ده چې توتريخوالي هغه الته شتاو چې سارای ماکمې د خزو په وړاندې کې دایتي او نور عمومي په ډول کې د خزو د حقوقو په اړه کې تاسو وایم چې خزو هغه په روستایي منطقه کې په ډېر لري ولسوالۍ کې نه لري مقریه جاتو کې داسې حقوق برابر نه دي برابر څه چې ډېر تاوتریخوالي کورنیو ته مخ دي او بخصوص بالخصوصه خزه او ځوانه جنکۍ چې ډېره په هغوی باندې تاوتریخوالي کېږي د اجتماع لخوا د کور لخوا د میندو او پلرونو لخوا د ضعیفو اقتصادو لخوا چې کورنیو اقتصاد ترسته نه دی هغوی ډېره غریبه او بېچارهګان خلک دي او خپله جنکیانو په ډېره وړکتوب نه هغوی کوزده کوي هغوی واده کوي او په پیسو باندې خرڅوي او په بل هر رنګ هر ډول مناسبو چې بیا دوی غواړي چې هغه به خاموش کړي هغه به آرام کړي بیا یو یو خپل جنایي هغه هغوی ته ورکوي د مقابل طرف
یعنی په بدو بدل کې
او ورکول کېږي په داسې داسې قریاجاتو کې پروستاګانو کې همداسې دودونه شته دي چې شوراګانې او جرګې دا فیصلهګانې کوي او هلته د قانون او قانونمندي خبرې خو نشته بالکل جرګې چې هره فیصله کوي او جنکیانو قرباني کېږي بیا
دغه چې ستاسو تنه
رواجونه دودونه
دغه کوم ریاست چې ستاسو هلته جوړ دی د دې ترڅنګ د بشري حقوقو خپلواک کمیسون استازي به هم په قندوز ولایت کې وي او دغه راز غزو د حقوقو په برخه کې اداري او سازمانونه او نړیوالې ټولنې به هم هلته کار کوي یعنی تاسو فکر کوئ چې دغه کارونه تر اوسه پورې کافي نه دي چې د خزو په ژوند کې سر بدلون راولي
نه خو ډېر کافي خو بالکل نه دی د حقوقو د بشري حقوقو مون کمیسونونه لرو د تاوتریخوالي کمیسونونه ستاسو اوس خو د خدای شکر دی چې هغه د خودو د تاوتریخوالي په مقابل کې د قانون مون لرو پلاس کې خو زما بس جواز د خار نه دی د خار د خلکو نه دی زه بس هغه خزو هغه چې نکي باندې کومتي ډیر لري دی او د هغه ناره به مونږ ته نه رسیږي د بشري حقوقو ته نه رسیږي هغه یو څوک نه پیژني او کور په کور هغه قرباني کوي او د خار په مناطق کې دومره خوشنطونه دومره تاوتریخوالي وجود نه لري دومره نشته هغه ولسوالۍ کې چې تر اوسه پورې اوس هم توپک سالاري دی اوس هم د مارچ سالاري دی اوس هم همداسې تو پخوانی دودیزه روان دی هغه پخوانی دودونه پخوانی رسمونه پخوانی رواجونه
د دغه کارونو د مخنیوي لپاره د دغه کارونو د لمنځوړلو لپاره څه کول پکار دي ستاسو په نظر
د یو خزه دی یو مور په نمائنده کې جم داسې وایم چې خدای لمړی بد مور وطن ته امنیت راوړي تر هر څه د مخه موږ په وطن کې امنیت او قراری ډیره لازمه ده ډیره ضرورت ده خصوصا د خزو او د جنکیانو لپاره چې تر هر څه د مخه هغه قرباني کوي د امنیت ورته نو اما په خوي زه متيقن یم په خپل ځي
د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د شزو د چارو د وزارت رئیس و چې د حسیبه شهید پښتنې جواب ولې
که پورتو وای مشال ریډیو ور
ګران اوریدونکو زموږ شغله مشال رادیو څخوري اوازو د کندهار پر لور د افغانستان په کندهار ولایت کې د شونځي جونز د کوونکی سولې غواړي په دغه ولایت کې د بیلابیل شونځي سلګون جونو په واغونډه کې د سولې په اړه شعارونه ورکول او غشتنه کول چې دوی دې په آرامه فضا کې درسونه ته پریښودل سي په دې اړه له کندهار د مشال رادیو خبريال سید شاه سقیم دغه راپور لیږل دي تاسو په مرتره ګرځوم
د کندهار ولایت د بیلابیلو خوونځیو ز د کوون کې وای چې دا محل د ناامنیو له امله خپل زدکړې په ډاډه زړه نشي کولای دوی وای افغان دولت او د دولت مخالف وسلوال د دوی د خراتلون کې د پاره له جګړې څخه لاس واخلي او د سولې خبرې دی ومني په کندهار کې د 1500 تنو په شاوخوا کې د خوندزیو زده کوونکو انجنونو د یوې غونډې پر مهال وویل چې د دولت مخالف وسلوال دي خوندزیو ته د انجنونو په تک بندیز نه لګوي او د هیواد بچی د نور نه وژني. د کندهار ښار یو زده کوونکو بلقیس احسان وایي چې په ګډه سره هڅه وکړو په هیواد کې به مو سوله راشي.
زما پیغام خصوصا ټول خلکو ته دی، همدارنګه حکومت چې موږ سوله واړو په هر ډول سوي، موږ امنیت واړو، موږ په امن کې ژوند وکړو، موږ غواړو چې درس ووایو او په دلته په خپل درسونو ته په آرامۍ او په آزاده فضا کې موږ راووزو او خپل درسونو ته ادامه ورکړو. نو زما د ټولو خلکو څخه دا پیغام دی چې موږ سوله غواړو، لطفا راځئ چې یو ځای ګډ کار وکړو او سوله راولو.
په کندهار کې خځینه زده کوونکي وایي چې ځینې رواجونه او د کورنیو د ځینو غړو بې ځایه اندېښنې د دې لامل دی چې نجونې له زده کړو څخه بې برخې پاتې کیږي او په یو شمېر سیمو کې خو د دغو رواجونو له امله ښځې له کورونو څخه بهر هم نه پرېښودل کیږي. د کندهار یوه بله زده کوونکې سلیمه وایي چې پلرونه باید د خلکو خبرو ته پام ونه کړي او خپلې لوڼې ښوونځیو ته پرېږدي. د دې په خبره یوازې زده کړه او پوهه کولای شي هېواد ته سوله راولي. تر دې وړاندې هم په کندهار کې د سولې په اړه بېلابېلې غونډې جوړ شوې وې. خدا لومړی ځل دی چې د ښوونځیو نجونې د یوې غونډې پر مهال د سولې غوښتنه کوي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
ګران اوریدونکو، د کندهار زده کوونکي ماشومان خو د سولې غوښتنه کوي. زو د اس ام اس پر لور موږ ته یو اس ام اس راغلی دی د غازی خان معصوم له اړخه چې د بوستان له عمر آباد کلي څخه رالېږلی دی. د موږ ته یو شعر لیکلی دی، وای: د سولې لمر مو په اسمان باندې ښکاره کې خدایه، د نفرت ګوتې په نفرت باندې اره کې خدایه، چې لارو بر پښتانه یو وي پښتونخوا جوړوي، دا یو ارمان مې په ژوندون باندې پوره کې خدایه. دوی د قلم په برکت اسمان ته ورسېدل، زموږ پښتانه هم له قلم سره شناخته کې خدایه. دا اس ام اس را لېږلی و غازی خان معصوم. ګران اورېدونکو، تاسو موږ ته اس ام اس را لېږلی سئ او زموږ سره خپل نظر شریکولی سئ. زو د یو بل راپور پر لور. په پښتني کلیواله ټولنه کې د نظر ماتې په خاطر له پخوا څخه ماڼو او سپلني خلکو لوګي کول، خو دا دود اوس تر شارونو هم رسیدلی دی. د همدې دود پاړه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد یو تفصیلي راپور رالېږلې دی چې په ګډه به ورته غوږ شو.
ان بلا بان تور ستر گس رو ستر بن ور بان وو کې د مان او په وا کې د مرغان او زکه د سړیان نظر بان.
دا د داسې او ماشوم غږ دی چار سهار د جلال آباد خار په بیلابیلو برخو کې دکان په دکان ګرځي، د خرڅلاو لپاره لګیدلو توکو ته سپیلنی لوګیا کوي او له دې لارې یو څه پیسې لاسته راوړي. خلک سپیلنی له پخوانه تر اوسه پورې په کلو او بانډو کې د نظر ماتې په خاطر لوګیا کوي، خو د سپیلنو د لوګي دا کلتور تر ښارونو هم ورغځېدلی دی. د جلال آباد خار یو تن اوسیدونکی اجی دلاور وایي چې د سپیلنو د دول یو رواج ګرځېدلی دی، کومه شرعي بڼه نه لري.
دا د سپیلنو یا مانو یا پیسلا نور دودونه چې دي، د دوی دودول یو رواج او یو ټوټکه ده د پخوانو خلکو نه راپاتې دی چې په دې بازار کې ګرځي. چا ته بس رنگارنګ شیرونه وایي، څوک پاغي باندې یو دوه روپۍ وته ورکوي، څوک په دې خاطر باندې ورکوي چې زه دې یو دوه روپۍ مصرف وکړلو یو روپۍ نیمه ورته ورکي، کومه شرعي بڼه نه لري. او بعض خلک عقیدوي فکر کوي.
د بی بی هوا خونځي د دولسم ټولګي زده کوونکي رحیمه ولیزاده وایي چې کله کله لخپلی کوسینه خزلی راټولوي، او لس پیلنو سره ګډی لوګیا کوي.
کله چې زموږ کور کې کوم ماشوم یا کوم زلمی د نظر کېږي، موږ د کوسی خاشا ټولو تر څو چې هغوی ته سپلین کوو چې هغې نظر مات شي. هغه څوک چې د دې سترګې وهلي وي که نه، د هغې پښې به په هغه خاشاک باندې لګېدلې دي، ځکه هغوی موږ ټولو لوګی کوو.
شاعر او لیکوال عزت الله ځواب بیا وایي چې پخوا به د نظر ماتی تر څنګ سپیلنی د کوټو د وږم د بدلېدو په خاطر هم خلکو دودول.
په لرو پرتو سیمو کې او په هغه وخت کې به دا سپری او ترونه او دا امکانات چې اوس سهولتونه چې اوس پیدا شوي دي دا شینه نه و. نو د دغه سپیلنو نه او د ماڼوګانو نه به یو دا چې د نظر ماتی دپاره به هم کار اخیست. بل او کوټې د فضا او د هوا د بدلېدو دپاره به د دغه د لوګې کولو نه کار اخیست. همدارنګه چې د کورنۍ غړي به ډېر سره یو ځای راجمع شو، نو په دې کې به د کورنۍ مشرې ښځې یا مور یا دی دوی به سپیلنی لوګیا کول. او ان تر دې پورې چې نو خلکو په خولۍ او پګړۍ نیوازنه به په لمنو باندې هغه لوګیا د ځان په طرف بوته. او دغه دو تر اوسه په سیمو کې شته دی.
خو ځوان شاعر بختیار ساحل بیا وایي چې د پښتو شعر ته د سپیلنو او نظرماتي مضمون په ښکلي بڼه راننوتی دی.
زبا په خپل یو بیت کې وایي کنه، قربان دل لیمونه بلا سترګې در پسې دي، محفل ته چې راځي لس پیلنو سره راځه. دا حمزه بابا په دې بیت کې دا خبره د خپل محبوبې لپاره هغه قدر چې ورته کړی دی، د ښکلا ستاینه کړې ده چې ستا ښکلا دومره ډېره، نو ته که دې محفل ته راځي ته خامخا نظر کېږي، نو ته باید سپیلنی له ځانه سره راوړې چې ستا نظر ماته وشي.
د پښتو لنډۍ یا ټپه چې زرګونه کلونه عمر لري، د دې مضمون خواږه یې له یوه نسل نه بل ته سینه په سینه را رسولي او د پښتو سروکو خوند او رنګ یې ور زیات کړی دی. دا چې د نظر نه د مخنیوي په حق له شریعت سه حکم کوي، دا پښتنه په جلال آباد کې د حضرت صفا ابن بیزاد د مسجد خطیب مولوی عبدالبصیر بصیرت دا ډول ځوابوي.
دا کوم عادي خبره نه ده چې بعضې کله سپیلنی وغیره یو شی بل شی د بد نظر دپاره کوي. موږ په دې مؤمن به شیانو کې په دې عقیده لرو چې والقدر خیره و شره من الله تعالی، خیر او شر ټول د الله د خوانه دی. نو بیا بسره د هغې نه دا نظر ماتې شو دا بهترین دفعه دی دپاره قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس په جسملی درې درځې لوایا پر ټول زمانه چفکا په بچو باندې چفکا. الله تعالی به دار قسم دې بد نظر نه دی نه په امان کې سات.
یاد دی وی چې سپیلنی د پسرلی په موسم کې د غرونو په لمنو کې خودرو یا راشن کیږي، چې ځینې خلک تخم په کورونو کې ساتي او د ضرورت په وخت یې لوګیا کوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
ګران اوریدونکو، ستاسو یو شمیر اس ام اس پیغامونه راغلي دي، خو د وخت د کمښت لکهبله به په راتلونکو خبرونو کې درته خبره کړو. اوس زو د خیبر پښتونخوا د شبکې در پر لور. د خیبر پښتونخوا د شبکې در تحصیل ډیری ځوانان کڅه هم ټوله ورځ خواري مزدوري کوي، خو چې کله کورونه تستانسي نو د شپې د رباب او منګي ټنګولو محفلونه جوړوي او په دې توګه خپل ستړیا لري کوي. شاهنواز ترکزی هم دغه یو محفل ته ورغلی او ساسو لپاره یو راپور جوړ کړی چې په ګډه به واورو.
د شبقدر د سیمې مظفر خان کندی ځوانان او مشران چې د هغوی په وینا د ورځې مزدوریانې او یا خپل واړه واړه روزګارونه کوي، خو د شپې یې کوشش وي د رباب او منګي محفل جوړ کړي. دا ځوانان رباب او منګي یا د دوکړې سازندگان د بهر نه نه راولي او وایي بازدایي په خپل زده کړی دي. د دې لپاره چې د بهر راتلونکي سازندگان به د هغوی نه پیسې اخلي او هغوی په خپل هله دومره پیسې ګټي چې خپل کوړمه پرې وساتي. شیرولی خان د 500 کالونو دی، د ورځې ټانګه چلوي او د شپې بیا رباب او منګي محفل کې ناس د خپل چم ګوان د ځوانانو سندرې اوري.
ریوال مې پاندې ما دې نو راګي نو څنګه د دې سپاتې لې دې کاله باندې بس وو زمې شو باندې کنه کنه باندې تندل سره بس لا سره بس هغه دې پروګرام باندې وایي.
اصغر خان هم د دغه کندی اوسیدونکو دی او هغه وای هغه د ورځې په بازار کې مزدوري کوي او لری چرته نزي، بس په خپل نږدې حجرو کې ناستوي ځکه حالات خراب دي.
یاره مړل زو بس
چې مخام شي پروګرام میراشو ولا غف شپ پر سره ولګو چې پروګرام نی بس راته خوونه کو سر بیا خپل مزوره لزو نه لره نزور حالاتم خراب دي یو د کورم پابندی ډیر ادم چې لره مزو کو خیر لند خوشه کې پروګرامي تلی شو ولا
نصر الله خان چې د دې کندی یا وړوکی کلی مشرانه په غاړه ده هغه وای د کلی ولس ډیر غریب دی او چیرته بهر نشیتلې د هغه کوشش وی چې په کلی کې ورلا داسې مجلسونه جوړ کړي
یاره زمون خو تب کې چې په لس پنځل سره کې پروګرام کوو زمون خپل سره تلکانو وي وساره ته مان پروګرام سټ کوو درې سالور میاشته مخکې اعلی ډیر ګډ وړو طالبان دغه چا بلغه نشو کولی د بار بل چا دغه نشو را واسه تماشه مخه څنګه پرشر څنګه یاریدل اوس پرشر نشته په چر بیا د پرشر راغلی کی نشي بیا د پروګرام نه ختم شي
او د رباب استاد اسد الله خان دی هغه ویل هغه د ورځې په بازار کې خپل د ډوډۍ د پخلی تندور کې کار کوي او شپه یې هسې هم رباب ته وزګار وي
شوق د پاره خو بازار ټیم د گئی د خامخا ټیم بو باسه پګي خپل کار روزګار هم کو او پکې دا شوق هم کو نس یار دوسرا شګه ته غو بیا
سبب خان د رباب سره منګي وهي د ورځې د سبزی ریډه لګوي او هغه وای
بس دے دا پار دا دا شپے چکم ٹیمی دا گا وتباسو دا ورز خو خپل مزدوری کو نہ دا ورز بس دا روزگار رانا نہ خراب بلد مسارا زخو منگیم گو ما او میل سم کو ما آواز گانم کو او غٹ پنج شپگو کار منا دا شوق کو ما
په دغه محفل کې ناستو ځوانانو او ځینی مشرانو په وینا چې ډیره موده حالات خراب وو هغوی بهر ته خو هسې هم د غریبۍ یا د نورې مجبورۍ د لاسه نتلل او په کور کې جای بند وو خو اوس خوشحاله دي یو وار بیا مجلسونه شروع شول. شانواز ترک.